یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اوري روژه میاشتې کې د تاوتریخوالي د ډیروالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې.
روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سل تنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکي وګړي شهیدان شوي.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نام نه یو خلک به ځای کړی دي.
جنګ ولو بدلې ولو طالبان په کورنۍ نه ماته کورونا موانون ولګېدل خو زمونږ وسنګره مې ولې پاتل د مسیان ما راځنه.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډوار بولې. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې به واوري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت کموالي سببونه څه دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق دوه اساسي موضوع دي، هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و.
دا او نور وروسته اوري. خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. پنټاګون غواړي چې له افغانستانه یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي. د هیواد په 15 ولایتونو کې د جګړې د درولو لغت سره د ولسی د سولې د ولسی حرکت کمپاین پیلېږي. او عمران خان د پاکستان پر خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېیمې څپې سره احتیاط نه کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي. اسوشیتد پرس خبری آژانس پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د 2B250 الوتکو د کېناستو تصویرونه خپره کړل. د دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې د احتیاطي تدابیرو په مقصد مخکې له مخکې سیمې ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي شنبه څخه افغانستان د نږدې لزر امریکایي او د امریکا د ائتلافي ملګرو د ځواکونو وتل په تدریجي ډول پیل شي. کربی وویل چې د سرتیرو خوندي وتل په لومړی توپ کې دی.
موږ غواړو چې په خوندي، منظم، عمدي او مسؤول ډول ووسو. زموږ د ځواکونو خوندیتوب لومړی توپ لري.
له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل به د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ شي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژلی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر خبره کړه، راغلی دی چې طالبانو تیره شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید وکړ. خو افغان سرتیرو په ځوابي حملو کې د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او د هغه څلور ملګري ووژل او 15 نور وسلوالي ورټپیان کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیلوي چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبری کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
ښاغلی وطن دوست وایي دوی پر نړیوالو هم غږ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د سولې ولسی حرکت چې د څو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی او اوس یې لمن پراخه شوې، له دې مخکې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي دي. لاسا د رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل خلکو انتقاد وکړ چې د کورونا له درېیمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال له پوځ څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
ما پاکستانی پوست ویلی چې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي، ځکه چې موږ خلکو ته سوسواره ویلي چې په دې لارښوونو عمل کوي، خو موږ ګورو چې نه په خلکو کې یېره شته او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کرونا په تیزی سره بره روانه ده.
د پاکستان د کورونا مرکزی ادارې وړاندیز کړی چې په هغو ښارونو کې چې د کووید 19 پیښې تر 50% زیاتې دي. له لومړي تر 12 ټولګي پورې ښوونځي تر اختر پورې بند شي. بازارونه د هم د ماښام تر شپږو وروسته وتړل شي. یوازې درملتونونه او د خوراکي موادو دوکانونه دي پرانیستي وي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 90,000 کسان په کورونا اخته شوي او تلفات یې نږدې 10,000 ته رسیږي. نن د ارمنانو د ډله ییزې وژنې تلین دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن یو اعلان وکړي. داسې اوازې دي چې ښایي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. بایډن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و ژمنه یې کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي. ارمنانو له لسیزو راهیسې غوښتنه کوله چې نړیوال د دوی پر ګڼې وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیه به تل له دې سره مخالفت کاوه. سپینې مانۍ پرون وویل ولسمشر بایډن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون خبرې کړي. رویټرز خبری آژانس له دې مکالمې د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایډن خپل ترک سیال ته وویل دای به د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژل او بې کوره کول د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. ارمنان ادعا لري چې عثماني ترکانو د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال او له هغه وروسته 1.5 میلیون نه زیات ارمني عیسویان وژلي دي. انقره وایي دا کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل، دولت لخوا په منظم ډول نه دي وژل شوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د بایډن لومړنی سفر وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل د دې سفر یو هدف له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري ده. ټاکل شوی چې ښاغلی بایډن به د جون له 1 تر 14 په برتانیا کې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي او له هغه ځایه به بروکسل ته ولاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د روژې میاشتې له پیله تر اوسه تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت یوازې د دې میاشتې له پیله تر اوسه د 100 پوځیانو او له 500 ډېرو ملکیانو د وژل کېدو خبره کوي. افغان حکومت د تاوتریخوالي زیاتېدل د طالبانو کار بولي، خو دغه ډله بیا وایي چې د تاوتریخوالي د شدت لامل حکومت دی. په دې اړه زما همکاري نور جزئیات راټول کړي دي او د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلې ده. د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله، مهرباني وکړئ تاسو نو به نور جزئیات واورو.
بله، د روزي میاشت او د تاوتریخوالي شدت د افغان حکومت امنیتي بنسټونه وایي په دې میاشت کې د طالبان لوري جګړه دوام لري او مرګ ژوبلې هم لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې میاشت له پایله تر اوسه تر 1.5 زیات افغان پوځیان او ملکیان وژل شوي بولي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن د ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بیا په ډاګه کړه چې دوی هیڅ ډول انساني، اسلامي او اخلاقي اصولو ته پابند نه دي. تنها د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا 100 نظامیان، له 50 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي، د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت که څه هم په دې موده کې د ټپیانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو د دغو شمیرو د شریکولو ژمنه یې له موږ سره کړې ده. نن د روزي میاشتې 12 نیټه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. روح الله احمدزی وایي چې طالبانو په دې میاشت کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی ده او د افغان ولس پر وړاندې حملې کوي. همدارنګه د ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دښمن زیات بریدونه او پلانونه خونسا کړي دي چې د ځوابي عملیاتو پایله کې دوی ته درانه تلفات هم اړولي دي. خو طالبان بیا د افغان امنیتی بنسټونو دغه اداوې ردوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له لوري حملې زیاتې شوي دي او دوی غبرګون ته اړ کړي دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي، که څه هم د دغو جګړو د پای ته رسولو لپاره په هیواد دننه او بهر د افغان حکومت له لوري په دلونو هڅې ناستې او خبرې وسوې، خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. دا مهال د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د سولې لپاره خبرې د دغو دواړو ښکېلو اړخونو ترمنځ لاندې شوي دي. بلې فریباجانی،
ډېر زیات مننه کوم دوستانو د په افغانستان کې مو د امنیتي پیښو د ډېرې دو په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغو چارواکو پرون په ترکیې کې خبرې کړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات اسدالله الدین راکوي.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکي سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو ویې ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلی دی.
تاسو پوهېږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. لښکېلو ډلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لس ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا یکشنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه په صفه وزیرال اوریدلی سي. مخکې تر دې چې د خبرونه په پاته برخه کې نور راپورونه واخلو، د کابل سټوډیو ته ورځو او زموږ له همکار به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګرۍ خونې فدراسیون وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اوازو سره په هیواد کې سوداګرۍ او پانګه اچونه 26% راټیټه سوې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړو او د بهرنیانو له بشپړ وتلو سره ممکن د هیواد اقتصاد نور هم زیانمن سي.
تجارت او اقتصاد او سرمایه‌ګذاري په دغه تیر کال کې تقریبا 26%
نوموړی زیاتوي د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه سوې او په ښارونو کې د کورونو او همداشان ورسره د موټرو بیې هم رالوېدلې دي. څه موده وړاندې امریکا او ناټو اعلان وکړ چې د راتلونکي سپټمبر تر 11 به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، خو په ملکي برخو کې په مرستو ټینګار کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ وایي چې په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 3 لک ټنه ډېر بېلابېل توکي صادر سوي دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې حیرتان، مزار شریف، ترغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږ هره ورځ او په منظم ډول دوام لري او په وروستیو میاشتو کې 15,118 واګونونه چې سوداګریز مالونه پکې بار وو هېواد ته وارد سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې صادر او وارد شوي خوراکي مواد او همداراز نورې برخې یې نفتي، ساختماني او نور اړتیا وړ توکي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړې چې افغاني توکي ازبکستان، روسیې او قزاقستان ته استول کېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوي افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 113 افغانۍ اتیا پوله، 1 سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، 1 زر ایراني تومندري افغانۍ 24 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او 1 زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اوري. دوستان اوړاندې په خبرونه کې نور مطالب او د افغانستان اړوند راپورونه درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړی چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیه او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمنځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او دی هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. په د غزنی ښار ته له قرباغ ولسوالۍ څخه راکډه سوي کډوال وایي چې حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. دغو کډوالو شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
جنگ ودو بدانی ودو طالبان با کورانی نمات کورون ما وانون ولا گیدو دو کورون ایلا گرد کرو زوری می یکشنال مسای زخمی سوله با زمان و سپنگیر امی وری پاتر دار مسیان ما رایستانی پا مینوکی پا بدانی که پا لکتوکی پا کلوکی میزان رایستانی در تقبل ما غم با خدای پروت هستی خون.
تقریبا داش پیت کلن شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوې چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوې دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاده غواړو.
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پې خالي کوې او ته ورته وایې چې اوځله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولسمشره تاته چې رایې درکړې دې ولس درکړې، د ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. نسي کولای چې له یوه مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزي عملیات وکړي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیری افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي، ملکي خلکو ته زیان رسیږي.
دا چې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي، دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه درې ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ژغلاس د رادیوري دوستانو کې لایوي خو افغانان د روژې په نمیاشت کې د نامنې څخه سرچکوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د نامنې پیښې ډېرې سوي دي. خو بل خوا په دې میاشت کې د نرخونو لوړوالی هم خلک اندېښمن کړي دي. د جلال آباد یو شمېر شاریان وایي چې د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په دې روژه کې د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د دې شاري یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو موادو نرخونه دومره لوړ چې دوی په دې میاشت کې د پیرودلو وس نه لري. نور حال زما د همکار په راپور کې
شپک سلویخ کلن حسن جان د لس کسیزی کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکه وي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کښېني.
هر شی جیک شوي دي، یو په دوه مونږ غریب خلک لس روپۍ وس نه لرو چې راشو، دلته اور پې بل ده، بېګا ته دې کتغ پیسې نشته، دې ډوډۍ پیسې نشته، له کومې کوره دومره ناجی ته کې مچی راوشته په دې روزه کښې سیاسي وړاندې شو.
د جلال آباد ښار اوسېدونکی تاوس خان بیا وایي،
هر شی قیمته دي، بېنډۍ غوړي اوړه کوم شی ګرځانه دي.
د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډېره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سري ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي، د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو دې کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالۍ کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې اوس هر څه ګران شوي دي. مخکې به مونږ یو من رومیان واخیستل په اتیا روپۍ یا سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په 240 روپۍ ما رومیان واخیستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي، دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو و دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دې اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي، او د ښاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري، که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي، په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښارواله باسین بهیر سوداګرو دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي، چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي مونږ یې بلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جیږي، نو دوکان به یې مهرله کېږي، جریمه به هم ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموالې چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې په رارسېدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
او ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړ کړې ده. د دې الوتکې یو ځانګړنه دا ده چې بیټرۍ یې له نږدې 0 کیلومتره مزله وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. اسمت سروانور تفصیل راکوي.
یو امریکایي کمپنۍ وایي یوه وړه الکترونیک الوتکه یې جوړه کړې چې 8 تنه سپرلۍ پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنۍ وایي چې د دې الوتکې لومړنۍ نمونه یا ماډل یې جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.6 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه یې نندارې ته وړاندې کړې، ای فلایر 800 نومېږي. په دې الوتکه کې د 6 سپرلیو تر څنګ 2 پیلوټان ځایېږي. د هغې 2 الکترونیک انجینونه چې سفران کمپنۍ جوړ کړي پر وزرونو نصب شوي دي. دا الوتکه په هره دقیقه کې 1.6 متره لوړېدای شي او تر 10.68 متره پورې لوړېدای شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابېده د پراشوت په وسیله بیړنۍ ناسته وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډۍ د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زل
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنی اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو نن هم د شنبه ورځ ده او ترشن آسمان لندی پروگرام لرو د پروگرام چې زما هم کارسما ساروان وړاندې کوي د نن ورځ پروگرام کې د درملو د وارداتو پر انحصار کېدو باندې خبرې کوو تاسو هم کولای سي راغلو میلمنو ته